د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو زبوريوال کاکړیم سلامونه میومنې په دې ستا خبرونه کې بواوري چې په پاکستان کې د تشتول سو دوه چک انجنو ویډیو خبره شوی د بلوچستان د حکومت ستونزې د خیبر پښتونخوا د یوې مالی پریکړې او داسې د پروز مشره پاړه د سپریم کورټ په اوریدنې پاړه هم ریپورټونه لرو خو لومړی به مجید بابر ته ورسو چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي وشي ول د مشال د خبرونو سرټی کې دروان کال د مارچ په میاشت کې په بلوچستان کې د دوه تختول شو چې کی جنکو یو ویډیو خپره شوې ده. د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې نن یوې چاودنې دوه تنه وجلي او دوه نورې ژوبل کړې دي. په ننګرهار کې نن وسلوالو په یو برید کې درې سرحدي پولیس وجلي او درې نور ژوبل کړې دي. مشال د خبرونو تفصیل. د یورپی هیواد چک ریپبلیک سره تعلق لرونکو هغه دوه تختول شو جنه کو چې دا مهال په پاکستان کې دی. د یو ویډیوي پیغام لاره په امریکا کې بندي د پاکستانی ساينستاني ډاکټر عافیه صدیقی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دا ویډیو چې پرون خبره شوې ده چې کی جنکه انټونی خلاشتسکا او هانا همپلوا په کې د عافیه صدیقی د خوشی کېدو مطالبه کوي. په دې ویډیو کې د غدواړه جنکه وایي چې دغه ویډیو د امریکا په باسټن ښار کې د بمی چاودنو نه یو ورځ پس یعنی د اپریل د میاشتې په 14 نیټه جوړه شوې ده. او دوی وایي انتونی خراستسکا یم او بل وایي زه هنه هم پلو وایم. او نن د اپریل 14 چې په امریکا کې د باسټن د میراتن د منډو پر مهال د 14 نه یوه ورځ پس مونږ خپلو کورنو چې د چک ریپبلیک ولس مشر چک ولس او یورپی یونین ته اپیل کوو چې د غواکارو سره د مکمل تعاون وکړي. د چک ریپبلیک د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې هغوی دغه ویډیو کتلې او په دې اړه نورې څېړنې هم کوي. دغه جنکۍ د 13 مارچ په میاشت کې افغان پولیس سره نږدې د پاکستان په بلوچستان سیمه کې تختول شوی وي. خو دا مهال چا د تختولو پړه په غاړه نه ده منلې او نه دا معلومه ده چې دا ویډیو رسنو ته چا استولې ده. ډاکټر عافیه صدیقی دا مهال د امریکا په یو جیل کې شپږتیا کاله سزا تیروي. د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې نن یوې چاودنې دوه تنه وجلي او دوه نور ژوبل کړي. د کوچلاخ سیمې د پولیسو تاڼۍ مشر محمد جاوید نن مشال لیډیو ته وویل د دې ښار په کلي چارګل کې یوې چاودنې دوه تنه وجلي او دوه نور ژوبل کړي دي. د جاوید په خبره په وجل شو کې یو ځانمرګي بریدګر دی چې تر خپل هدف مخکې ورڅخه بټن وهل شوی او په هم هغه ځای وجل شو. په ننګرهار کې نن وسوالو په یو برید کې درې سرحدي پولیس وجلي او درې نورې ژوبل کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالدین مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ اړوند وسلوالو طالبانو د سرحدي پولیسو په پوسته برید کړی چې درې تنه پولیس پکې وجل شوي او درې تنه ټپیان کړي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دغه برید پړه منلې. د ګلګت بلتستان د پولیسو مشر عثمان زکریا پرون په ګلګت کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د تیر خلیفه ورځ د یادې شوې سیمې په دیامیر کې د لسو بهر ملکیانو په وجنه کې ککړو 15 برید کوونکي پیژندلي دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال د یادې سیمې د پولیسو د مشر عثمان زکریا له خولې زیاتوي چې دغه 15 برید کوونکي اوس هم په سیمه کې موجود دي او په وړو وړو ډلو کې د ګلګت بلتستان په غرییزو سیمو کې خواره شوي دي او وایي چې د نورو امنیتي ادارو په مرسته به ډېر ژر دوی دغه کسان ونیسي. د تیر خلیفه ورځ د ننګا پر بتغلو یخ کې د غرختونکو په یو کیمپ کې وسلوالو طالبانو د چین، یوکرين، امریکا او روس سره تعلق لرونکي لس غرختونکي او د هغوی یو مقامي ملګری په ډزو وجلې وو. د دې برید پر پاکستاني طالبانو منلې وو. د نشي موادو سره د مبارزې افغان چارواکي وایي نه پوهیږي چې د جرمونو او نشي موادو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په افغانستان کې هغه ملیونونه ډالر چیرې لګولي چې په دې هیواد کې د نشي موادو سره د مبارزې په نوم ترلاسه کړي دي. د نشي موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مرستیال محمد ابراهیم اثر مشال لیډیو افغان څنګه ته دا څرګندونې د یو این او ډی سي د هغه راپور له خپرېدو وروسته پرون وکړي چې په افغانستان یو ور بیا د نړۍ د نشي موادو تر ټولو لوی پیدا کوونکی هیواد بلل شوی دی. ښاغلی اثر په افغانستان کې د نشي موادو برده د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو په حاصل د انتقاد په ترڅ کې وویل
دا ایران هم چې دا یو ندیتی چې دا درش تر خام چې دوی دنیاواله ته دغه خپروي دوی په افغانستان کې څه کوي د پاره دی چې دونارانو څخه دوی پیسې هر کال دوی پیسې او فند اخلي دا پیسې چیرې مصرفوي.
د جرمونو او نشي موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د چهارشنبې په ورځ په هغه کلنی راپور کې چې په ویانا کې خپور شو وویل اوس هم د نړۍ د نشي موادو په سلو کې 40% برخه په افغانستان کې پیدا کیږي. د کوسوو د حکومت جوړ پوری چارواکی وایي چې مصر د دې هیواد خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده. د کوسوو د بهرنیو چارو د وزیر په شمول پرون د دې هیواد درې چارواکو د ټویټر له لارې وویل چې مصر یې د هیواد خپلواکي په رسمي ډول منلې ده. په هغه بیان کې چې د مصر د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه په عربي ژبه خپره شوې راغلي پریکړه کړې ده چې کوسوو د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. په کوسوو کې اکثریت البانیایي نژادو په 2003 کال کې له سربیا څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ. د امریکا او د یورپي یونین د 22 هیوادونو په ګډون د سلو په شاوخوا کې هیوادونو د کوسوو خپلواکي منلې ده، خو سربیا او د سوویت یونین پخواني هیوادونو تر اوسه پورې کوسوو د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ډاټ څرګنده کړی دی چې د فلسطین او اسرائیلو مشران د سولې د خبرو اترو بیا پیل کولو ته ژمن دي. جان کیری دا څرګندونې پرون د کویت د بهرنیو چارو له وزیر شیخ صباح خالد صباح سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وکړې. ښاغلي کیری وویل نه غواړي په دې برخه کې کومه اخیری نیټه وټاکي، خو ټینګار یې وکړ چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی له غونډې مخکې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ اړتیا ده. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه د سپتمبر په میاشت کې جوړه شي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې اترې په لویدیځ غاړه کې د یهودي میشت ځایونو د جوړېدو له کبله د 2003 کال په پای کې په ټپه ودرېدي. او وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افریقا ته د خپل سفر په سر کې سنګال ته رسیدلی دی. اوباما چې په دې سفر کې ورسره خپل کورنۍ هم ده، هغه به نن د سنګال له ولسمشر مکی سال سره وګوري. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په پاکستان کې تښتول سوی د چک جمهوریت د دوو نجونو په خبره سوی ویډیو کې هغوی د خپل خلاصون غوښتنه کړې ده. په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو مسله لا هم دوام لري. آیا د صوبې نوې حکومت به دا مسله هواره کړي؟
دوی مخته چې دی او ډېر لوی بلا دی او شاته چې دی ډېر لوی او کډی دی، نو نه مخته تلی شي نه شاته تلی شي، نو د دې لپاره ډېر مسله به وي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت د هغې پریکړې مخالفت سوی دی چې د اسمبلۍ د غړو فنډونه یې بلدیاتي حکومتونو ته ورکړي، خو د صوبې د مالي چارو وزیر وایي
نو تر سو پورې چې بلدیاتي ادارې نه جوړې شوي او په عمل کې نه راغلي تر هغه وخته پورې ټول کارونه د ایم پی ای په غاړه دي.
د پاکستان استری محکمې د پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمې چلولو لپاره په ورکړل سوي درخواستونو اورېدنه تر نامعلومې مودې ځنډولې ده. او کترپای را سره واست نو په اونیز خبرونه تاندې هلي کې بعد د پښتني انزورګری لیمی څاروان خبري ووري.
کله چې زوړه هم شوه پیادیږي ده، کله زما یو قلم او کاغذ پیدا کړم ما باتمن انزور تیست، نو له وړکتوب دې ما دغه علاقه درلودله.
د دې هر څوري دوته لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غواړی یاست؟ لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، بلوچستانه د دوو تښتول سو چکی سیلانیانو تازه ویډیو خپره شوې ده چې پکې هغوی په سیمه ایزو جامو کې ناست دي او شاته د پاکستانی ډاکټر یافی صدیقی انزور لګیدلی دی. دغه چکی انجونه په خپل پیغام کې د چک له هیواده غواړي چې د ډاکټر یافی صدیقی د خوسکېدو لپاره هڅې وکړي، کنه نو د دوی ژوند بل خطر سره مخامخ سي. په دې اړه نور تفصیل لکوټي زموږ د همکار بارکوال میخیل په ریپورت کې.
د چک جمهوریت دوه سیلانی نجونې انا همپالوه او انتونی خراتیتسکا د روان میلادي کال د مارچ پر 14 نیټه د بلوچستان له تفتان ښاره د کوټې پر لور روانې وې چې د چاغې په سیمه کې نامعلومو وسلوالو وتښتولې او بیا یې درک ونه لګید. د بلوچستان د ایالتي حکومت چارواکي رسنیو ته ادعا کوي چې د دغو چکۍ سیلانیانو په موندلو پسې شپه ورځ په سیمه کې پلټنه کوي او د سیمې د مشرانو په مرسته یې د دوی د خلاصون هڅې کړي، خو د دغو چکۍ سیلانیانو هیڅ پل یې پیدا نه کړ. تر درې نیمو میاشتو وروسته پرون د چهارشنبه په ورځ د دغو ترې تم سوی چکه انجونو یو ویډیو خپره شو چې دوی پکې په ژمنو جامو کې پټي او پړونی پر سر دی. لومړی خپل ځانونه معرفي کوي او بیا د پاکستانی ساينس پوه ډاکټر یافیه صدیقی د خوشکېدو په بدل کې د خپل خلاصون غوښتنه کوي. له دوی څخه انا هم پالو په دې ویډیو کې وایي موږ له خپلو کورنیو له خپل ولسمشر د چک له خلکو او له اروپایي اتحادیې غوښتنه کوو چې هغوی د ډاکټر عافیه صدیقي په راخوشي کولو کې د بشر دوستۍ په اساس مرسته وکړي. له نړیوالې ټولنې او خصوصا له امریکا غوښتنه کوو چې مذهبي تقدساتو او ټولنیزو حقوقو ته په پام سره د مسلمانو ښځو حقوق خوندي کړي، له هغې سره انصاف وکړي او په هر قیمت چې وي هغه راخوشي کړي. په ویډیو کې د دواړو چکۍ سیلانیانو پاسپورټونه هم ښکاره شوي دي. هم پالوا په خپلو خبرو کې وایي دغه ویډیو د اپریل پر 16 نیټه جوړه شوې وه، خو اوس د یوې چکۍ ورځپاڼې لخوا خپره شوې ده. د دې ویډیو په پیل کې لبیک عافیه لیکلي دي، ورپسې د نړۍ نقشه راځي چې له افغانستانه تر امریکا پورې یوه کرښه کاږي، او اشاره یې دې ته ده چې ګواکې پاکستاني ساینس پوه ډاکټر عافیه صدیقي له افغانستان امریکا ته یوړل سوه. ډاکټر عافیه صدیقي په 2010 میلادي کال کې له القاعده ډلې سره د تړاو په شک په افغانستان کې پر امریکایي پوځي او د اف بی آی پر استازي باندې د برید په تور ونیول سوه، او امریکا ته تر انتقالېدو وروسته د یوې امریکایي محکمې لخوا د 18 کلونو په بند محکومه سوه. تښتول شوې چکۍ سیلانیان وایي دوی روغې رمټې دي خو ژوند یې په خطر کې دی. که د ډاکټر عافیه صدیقي د راخوشي کولو په اړه امریکا مثبت غبرګون ونه ښیي، نو معلومه نه ده چې د دوی برخلیک به څه وي. دا چې دغه ویډیو چیرې او چا جوړه کړې په اړه هیڅ معلومات نشته، او نه هم تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دغو چکۍ سیلانیانو د تښتونې مسؤلیت منلی دی.
بارکوال میاخیل ولکټه د بلوچستان د نوي حکومت د ستونز پاړه مو یو ریپورت پام راوند په داسال کې دا چې د بلوچستان نوي حکومت لوړ کړي او د حکومت په جوړول بوختي، خو په صوبه کې هغه ستونز لا هم دوام لري. کوم چې د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبې تر ټولو لوی ستونز ویلې و، یعنی د ورکو بلوچستان او د هغوی د مړو د غرزیدو، د چې د حکومت به دا ستونز هوار کړي سي او کنه. په دې اړه ریپورت لې ویلندې د میورستاورو د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د خپل دندې له سوګند پورته کولو وروسته ویلي وو چې د بلوچ وګړو ورکېده او د هغوی د خراب کلسو مړو غورځېده د صوبې تر ټولو لوی مسله ده. خو د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین درانی د ورکو بلوچستانو مسله پر بلوچ بلتون غشتونکو ډلو اچوي. اکبر حسین درانی دا نه مني چې ګواکې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوچستانو په تښتولو او وژلو کې لاس لري.
دارنګ شان چې دی د ګورنمنت په داول کول د فار د شان دی ازن شي خدای خلی اوزمش یو فیشن جوړ سو چې څو چرې چې دی یو غلطه شی وګوري بیا خبرو شي د ایجنسی
د پاکستان استخباراتي ادارو په عدالت کې دا منلې ده چې لورک بلوچستان څخه ځینی د دوی په ولکه کې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین درانی وای دا سی یو قانون سته چې جاسوسي ادارې د ریاست ضد کسان په خپل ولکه کې وساتي.
یو قانون سته چې پکې والا جوړ کړی دی یو څه دغه د اکټیوټیز کې هغه به موږ ځاخ سره ښه درې بیا سلور نه اسپوري ال ته حد نشته. نو هغه دی عمل کوي دا هغه وقور کې دی وایي چې موږ تاسو ته او موږ تاسو کې شو دا خو د سټیټ قانون جوړ کړی ځلته چې څوک دغه یو ابجکشن لري دا په کورټ تللی شي.
بل پلو د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي شهزاده ذوالفقار کڅ هم د ورکو بلوچستانو را پیدا کول د وفاقي حکومت زمواري بولي، خو د هغه په وینا د صوبې ولس له صوبایي حکومت تهيلي او غشتنه لري.
مطلب چیلنج خو هوی لپاره ډیر لوی چیلنج دی. ولې یو خبره دا دی چې کوم د ورکو خلک هغه چې دی مړ ورزول کی او روز پر روز چې دی د بلوس عوام چې دی د بلوس ولس چې دی هغه د خاصره چې دی پریشر زیاتی دی په ډاکټر مالک په د حکومت د مخالفین چې دی ډیر پریشر زیاتی دی.
وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلو چې که په صوبه کې له بشري حقوقو د سرغړونو مخونه نیولای سوای نو استعفا به ورکړي. خو د خبريال او شنونکي شهزاده ذوالفقار په وینا استعفا به ورنکړي، خو په ولس کې به خپل باور له لاسه ورکړي.
دوی مخته چې دی یو ډیر لوی بلا دی او شاته چې دی ډیر لوی یو کډی دی. نو نه مخته تلی شي نه شاته تلی شي نو دوی لپاره ډیر مسله وي، مګر بیا د دوی چې دی کم سه کم ډیر په عوامو بلوس ولس کې چې دی دوی ډیر کریډیبلټی خرابې شي.
د ورکو بلوچستان لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز چارواکي وای چې د پاکستان امنیتی او استخباراتي ادارو اول زره بلوچستان تښتولې دي، چې د هغوی په وینا د 1200 کسانو خراب کړل سوي مړی مندل سوي دي او نور لا هم ورک دي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي به په صوبه کې له کېدونکو پرمختیایي پروژو سره هیڅ سروکار نه لري او دا کار به د هغه په خبره مقامي حکومتونه کوي. د اسمبلی په پرونی غونډه کې ځینو غړو په دې اړه غبرګون وښود چې د صوبې په بجټ کې د دوی لپاره فنډونه نه دي مختص کړل شوي. خالد خان پرې رپورټ لري.
دا پختونخوا سینئر او دا خزانه وزیر سراج الحق صوبائی اسمبلی کې دا مخالف ګوندونو غړو ته باور ورکړی دی چې تر څو پورې مقامی حکومتونه نوی جوړ هغه پورې به د تعمیری وطن پروګرام لاندې د پرمختګ کارونه دا صوبائی اسمبلی غړو په خوښه کول شي. دا شروع په ورځ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو غړو دا صوبائی حکومت په هغه عمل سخت غبرګون څرګند کړو د کوم تر مخه چې دا پرمختګ کارونه کې د اسمبلی د غړو پنګه یا حصہ ختم کړی دا او د مقامی حکومتونو جوړولو پورې با د درې پنګ اختیار د اعلی وزیر په لاس کې وی. د دې په جواب کې د خزانه وزیر سراج الحق وویل چې د مخالف ګوندونو مشران با د وزیر اعلی سره ناسته کوي چې یو حل راو باسي.
تر څو پورې چې بلدیاتی ادارې په عمل کې نه راغلي تر هغه وخت پورې ټول کارونه د ایم پی ای په غاړه دي. موږ به ازلاو ته پیسې ورکو او بیا به خپل تجاویز ورکو.
د دې وړاندې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک د اسمبلی په فلور اویل چې دوی هم غواړي چې د لارو کوڅو کارونه مقامی حکومتونو په اختیار کې وي خو بیا خلک د اسمبلی د غړو نه د دغه کارونو تمه کوي او پکار ده چې حکومت نیغ په نیغه اعلان وکړي چې هیڅ یو ایم پی ای سره دغه اختیار نشته. دیر نه د جماعت اسلامی غړي ملک بهرام خان وای چې خلک د اسمبلی د غړو نه په دې حق له هیلې لري او پکار دا چې یو ایم پی ای خپل حلقه دننه د پرمختګ کارونه جاري وساتي.
دا فند بالکل لازمی دی. ایم پی ایس ته پکار دی، ایم این ایس ته هم پکار دی چې هغه په دې لږ لږ پیسو باندې د هغې کوڅې جوړوي، د هغې سړکونه پرې کولاوي او هغې ته پرې کار کوي.
د دې په ځواب کې د پاکستان تحریک انصاف اسمبلی غړی میا خلیق الرحمن وایي چې د دوی د ګوند په انتخاباتو کې دغه ناره وه چې ایم پی ای به صرف قانون سازی کوي او په مقامی کچا د پرمختګ کارونه به ضلعي حکومتونه کوي.
کوم منشور دی هغه کې دا مونږ باقاعده مینشن کړیو، بلکې مونږ خپل تقریرونو کې دا خبره کوله چې دا فنډز مونږ ته میلاویدل او بیا مونږ کارونه کول دا لکه زمونږ کار نه دی. دا د بلدیاتی نظام په تومانه به مونږ کوو.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د مقامی حکومتونو او د کلیوالو سیمو د پرمختګ وزیر عنایت الله وایي چې د دوی د حکومت د خواهش دی چې په صوبه کې دننه زر تر زره د لوکل باډي ټاکنې وکړي، خو د دې لپاره به قانوني مسوده او روان نظام کې بدلون ضروری وي.
ټایم لاین خور کول ډیر ګران دي، خو چې کوم نه پی ټی آی د چیرمن خواهش دی او زمونږ ابتدایي کومه اعلامیه وه په هغه کې جماعت اسلامي هم دا اګری کړې وه چې څومره زر تر زره د لوکل ګورنمنټ الیکشن وشي نو د دې نه به عامو خلکو ته فایده وشي. نو موږ دا غواړو چې په حقیقي معنا کې اختیارات لاندې سطح ته منتقل شي.
دا یادونې ده چې د کال 2014-2015 بجټ کې صوبایي اسمبلی غړو لپاره خصوصي پنګه نه ده څرګنده شوې او د پرمختګ ټول سکیمونه د بلاک الیکیشن یا امریلا سکیم لاندې خودل شوې دي. د کوم اختیار چې به صرف وزیر اعلی سره وي. خالد خان، مشال ویډیو، پیښور.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د واکمن ګوندونو په اکثریتي رایه د ټیکسونو راغونډولو لپاره د یو قانون للارې د پښتونخوا ریوینیو اتارټي په نوم د یوې ادارې منظوري هم ورکړې ده چې تر مخه به اوس د صوبې لپاره ټیکسونه وفاق نه بلکې صوبه پخپل راغونډوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اکثریتي رای د کال 2014-2015 لپاره د فاینانس بل منظوري ورکړې ده او هم د دې بل ترڅنګ په صوبه کې د ټیکسونو د راغونډولو لپاره د پښتونخوا ریوینیو اتارټي په نوم د یوې ادارې جوړولو منظوري هم ورکړې شوې ده. د پښتونخوا ریوینیو اتارټي د ارزښت په اړه د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق تیر شپه د اسمبلی د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل.
د دې پښتونخوا ریوینیو اتارټي دا بل چې نن اسمبلی د پښتونخوا پاس کړ
دې مطلب بدانه دای چې اوس بدلته یو داسې اداره جوړه شي چې هغه بدلته ټیکس په خپله راجمع کوي. پخوا به دا ټیکسونه یو مرکزي ادارې راجمع کول او هغوی به بیا مونږ له راکول. نو تیر کال یې لس اربه هدف ایښود، مونږ له صرف دوه نیم اربه روپۍ راجمع کړې. نو چې مونږ یې په خپله راجمع کوو نو په هغې کې به کمزوریانې کمې شي او زیاته ریوینیو او زیاته فنډ به راجمع شي.
د فاینانس بل ترڅنګ د پښتونخوا ریوینیو اتارټي د اکټ د وړاندې کولو پر مهال د اپوزیشن ډلې مشر سردار مهتاب احمد خان عباسی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د فاینانس بل ترڅنګ د پښتونخوا ریوینیو اتارټي د جوړولو قانون منظورول غیر آئینی خبره ده او آئین د دې اجازه نه ورکوي او پکار ده د بل د پښتونخوا د بجټ اجلاس وروسته په ځانګړي ډول د اسمبلی نه منظور کړي. خو واکمن ګوندونو د مخالفه ډلو دا دریض ونه منلو او د مخالفه ډلو د پخلا کولو هڅه یې وکړه چې له وجې د اسمبلی غونډه تیره شپه یولس نیمې بجې پورې وغځېدله. خو بیا وروستو په اکثریتي رایې واکمن ګوندونو دا بل د اسمبلی نه منظور کړو.
دلته د دې مخبې راوچولو مقصد صرف دا دی چې نن کتریپور هاوس په قانون سازه کې هم دا یې صحیح دا یې صداري زما یې زمینداري بیا د دې مرزي نه دی مجاري کړي چې
خو بیا وروستو واکمن ګوندونو په اکثریت سره دا بل منظور کړو او مخالفه ډلې د اسمبلی نه واک اوټ وکړو. خو د قانون صوبایي وزیر اسرار الله ګنډاپور مشال ریډیو ته وویل چې د اپوزیشن دریض د آئین سره سم نه دی او وړاندې هم په مرکز کې په قومي اسمبلی کې د فاینانس بل ترڅنګ د ججانو د ټاکنې بل منظور کړی شوی و.
پاته شو د دې شي خبر چې یاره دا شی غیر آئینی دی. نو زما خپله دا خیال دی چې کم آرټیکل 73 دوی حواله کوي نو آ چې کم دی زموږ په صوبې باندې نافذ العمل نه دی. نو دې منځ کې چونکې مونږ ان سیشن وو نو دې دپاره آرډیننس هم نشوای راتلی او بل دا و چې ایف بی آر ته مونږ آلریډي دا وینا کړی وه چې یکم جولای نه به مونږ دې کې کلیکشن کوو چې تر څو پورې دې ته غیر آئینی ویل دي. نو زما خیال دی دا زیاتی ده. اسحاق ډار صاحب په 2008 کې فینانس بل په ذریعه د ججانو تعداد زیات کړی وو او دا هم د ریکارډ حصه ده.
د پښتونخوا د خزانې د وزیر سراج الحق په وینا پښتونخوا ریوینیو اتارټي به د جولای د لومړۍ نیټې نه کار پیل کوي او د جولای د لومړۍ نیټې نه به د صوبې لپاره ټیکسونه فیډرل بورډ اف ریوینیو نه بلکې صوبه په خپله د دې ادارې د لاندې راټولوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان سپریم کورټ د پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمې چلولو لپاره په ورکړل سوي درخواستونو اوریدنه تر نامعلومې مودې ځنډولې ده. د نن کاروای په اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال ریاض مسخیل په دې رپورټ کې اورو.
د پخوانی پوزی عامر پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمې چلولو لپاره سپریم کورټ کې د جمع کړې شوې درخواستونو اوریدنه د جسټس جواد اسخواجا په مشرۍ کې دریتنی جرګه کې وکړه. د اوریدنې په وخت د پینډې بار لخوا ورکړې شوې درخواست کې وکیل حامد خان عدالت ته خواست وکړو چې پرویز مشرف د 3 نومبر د اقداماتو مرکزی ملزم دی او باید چې عدالت د هغه د گرفتارۍ حکم ورکړي. خو د دې په جواب کې عدالت وویل چې تر څو د یو تن په ضد شکایت نوي درج شوې تر هغه د هغه د نیولو حکم څنګه ورکړي. دې دوران اٹارنی جنرل عدالت ته پډاګه کړه چې وزیر اعظم د 3 نومبر اقداماتو پلټنو دپاره سیکټری داخله او ایف آئی اے ته هدایات جاری کړي دي او د دې دپاره به یو نوی کمیشن جوړول شي. د اوریدنې په وخت د پرویز مشرف وکیل ابراهیم ستی د خپل موکل خط عدالت کې ولوستو چې پکې په موجوده جرګه کې تسلح خودل شوې ده. خو ورسره دا خواست هم شوې چې حکومت ته د سپریم کورټ نوم د پرویز مشرف په ضد استعمال نکړي او هیله ده چې عدالت به د هغه سره انصاف کوي. د دې په جواب کې عدالت وینا وا چې یو عام خاري په شان باد د پرویز مشرف سره پوره پوره انصاف کولی شي او هغه ته باد خپل صفایده لپاره موقع ورکول کیږي. رستو عدالت اوریدنه تر نامعلومه مودې اوزنډوله او د پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه چلولو لړکی خپل فیصله محفوظ کړه. یاد دی وی چې سور از وړاندې وزیر اعظم نواز شریف هم د لړکی ایوان اعتماد کې د اغستو د لپاره قومي اسمبلی کې پالیسی بیان ورکړی وو چې پکې ویل شوی وو پرویز مشرف دوه ځله آئین مات کړی دی او دا رنګ د غداري مرتکب شوی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډی په مرسته د جوړ سوي یو تنظیم کارکونکو په سوات پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د خپلو هغو فعالیتونو په اړه چې په سیمه کې د صوبایي او قومي اسمبلیو د غړو د قانوني رول په اړه د عامه پوهاوي په لړ کې اپیل کړی دی معلومات ورکړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د هغوی د دې خبري غونډې په اړه ریپورت لري.
سوات پریس کلب منگورا کے دا امریکائی حکومت یو ایس اے آئی ڈی پمرستہ کارکون کے ٹولن پاک وومن زی مشر محمد یار خان خبریالانو تا اویل چی دوی دا تیر یو کال را سے دا خیبر پختونخوا سلور ضلعو سوات ملکن او مردان کے عام الس کے دغا پوہ راولی چی دا ہوئی نمائندگان دا قانون او آئین مطابق پا پل کردار سنگا ترسر گوی محمد یار خان اویل چی لدے لپر دوی پا لوی کت سمینارونا سروے او نور حلی زلے کوی او تر دے دما دغ سخا سیونیم لاک خلقو پیدا پورتا کردا دوی ویل چې دا عوامو بنیادی مسئلے او غوښتنې دوی بیا وروسته په اعلی سطح هم وړاندې کوي
داغه کې بیا چاټر اپ ډیمانډ جوړ شي دا خبره مونږ بیا اغل ته په اسمبلی کې چې کوم عوامي نمائندگان دي هغه سره ایڈوکیسی میټینګز کوو او کنسلټیشن ورکشاپس کوو
د ټولنې خزینه مرستیاله مشره ذلې هما وایي چې دې سیمو کې د زنانو معلوماتو ته رسایي نشته او زنانه په ټاکنو کې خپل کردار نه ترسره کوي نو دوی په دغه لړ کې زنانه هم شامل کړي دي
کم زمو سره سلور ذلې دي نو هغه کې زمونږ بدقسمتی دا ده چې زمونږ فیمل خویندې چې کمې دي مینې چې دي هغه رسایي نشته معلوماتو ته نو مونږ داسې کم سے کم سڑوس کا پوہ ورگو دگا شانت زنانو تم ورگو اور ہر پروگرام کے منہ سر والا پنزو سو پورے زنانا بھی اور وغیرہ خبر شو جس کا ووٹ استعمال بمگا سنگا کو زمون ممبر سے کم دے زی اسمبلی کی گیری داغا کار سدے
دگا ٹولن روزانہ او سمینار اغستون کی دسوات ساجد خان وائی چی دوی تا اس معلوم شوا چی دا عوامی نمائندگانو اصل کار سدے
دا دو مین کار شدے جی دا قانون سازی دا زمون چی کم دستور دے دا پاکستان دا 1973 پاگی کی کم کمے دے یا پاگی کی کم زیاتے دے آغا ٹکی یعنی دا ایم پی اے ایم این اے دا کارنر ہے چی دو راشی لاری جوڑی کی کسی جوڑی کی
د دغه ټولنې خزینه مشره ذل هما زیاتوي چې د دې سیمو زنانه په سیاست کې خبره اخلي ولې معلومات ورته نشته او تیر ټاکنو نه دا خبره ښکاره کیږي کچري زنانو ته موقع ورکړی شي نو دوی خپل ووټ هم استعمالوي او په سیاست کې برخه هم اخلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي هلته بجلی په نشت حساب ده او مجبور دي چې د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره د شمسي توانایي له آلاتو کار واخلي په دغه سیمه کې د مشال رادیو خبريال له دې کسانو سره خبرې کړي او دا رپورټ برابر کړي
قبایلی سیما شمالی وزیرستان چرتا چې د ځایی ولس په وینا په یو ورځ کې تر شلو غنټو نه زیات لوډ شیډینګ کولی شي خلک اوس د سولر یا شمسی سیستم کاروي چې د دوی په وینا په کم مصرف باندې د کور ضرورتونه ترې پوره کوي حسام دا وړوای کور په کور خلک شمسی اخلي او ډیر د بجلی یا برېښنا نه بیغمه دي
په وزیرستان شخو کاتوري نه غزدلې دي خو بجلی په هفته هفته باندې سیک نو ویني بیا د وژنه خلک مجبور دي چې کا خرچا په باندې زیات ورو درې میا خو شمسی او خلی امیرون دي هغه خلک لګیا دي ټول کیر لوډ په هغه باندې وري کنا غړ غټ سټپلایزر وي ته جوړ کړی دي
محمد فاروق وای د بجلی نشوالی لکابل اوس د شمسی په برکت خپل ضرورتونه پوره کوي
دا چې کیمه سولر سیل دا ډیره فائدہ منې دي خاص کر په وزیرستان شه د بجلی ډیر صاحب بحران دا دا یو متبدله ذریعہ دی بجلی ها دې په وجه سره میش د ډیره چاره د دینه پیرا کوي لکه مثال دینه پنکیا چلے دای شي مندړیا دینه چلے دای شي واټر پمپ اوس نه راو کار کنا لایټینا هوستډیا پشي
دا چې شمسی سمرا کې سمونه لري او وزیرستان کې په عوامو کې سمرا اهمیت دی دامو په امیر علی کې د شمسی یو ډیلر او ماهر شمشیر علی نه پوښتل
شلمان دی او ریحان سولر دی یو ټی سولر دی او برادر دی او وزیرستان شو تقریبا دا دوا کور شي چې انټروډوس شو دا خو نن خال کې اهمیت یې پیژندو
د شمسی دغه سیستم سومره لوډ یا برېښنا پیدا کوي نو موړې زیاتوي
د 280 واټ سکند د پمپې د پر خلک لګوي نه رمه کې نه شو ټول ضرورت په پیرا کوي هغه مختلف ډي سي پنکې دی د چاینا ولا فینر درې می چاغه وته پنکې یو شمسی چلاوي ډایرکټ د شمسی نه انورټر ولګي بیټرۍ ضرورت نه پشه میز واشنگ مشين په چلاوي شي ګربړا په چلاوي شي
په قبایلی سیمو کې عموما او د ملک په بندوبسي سیمو کې هم خلک شمسی سیستم کاروي
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل افغانستان د زابل سیمیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ماین په چاودنه او د پولیسو او طالبانو په نشته کې د کمانډان په ګډون څلور تنه وسلوال وژل شوی دی په دې اړه سید شاسکیم رپورټ لري
چارواکی وای تیر ورځ د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ چې وروسته نور سرتیری هم سیمې ته ورغلي او درې ساعته یې له طالبانو سره جګړه کړې ده. دوی وایي په دغه جګړه کې د قهرمان په نامه د طالبانو یو سیمه ییز قومندان وژل شوی او دوه سیمه ییز پولیس ژوبل دي. د نوبهار ولسوال وزیر جوادی وایي جګړه د ولسوالۍ په ناتخیلو سیمه کې شوې ده. جوادی ادعا کوي چې تیره ورځ د نوبهار ولسوالۍ په یوسف خیلو سیمه کې هم درې تنه نور وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي دغو دریو تنو د سړک پر غاړه مین ښښاوه چې خپل مین ورباندې چاودېدلی دی. جوادی وایي په چاودنه کې وژل شوي کسان لا اوس هم په یوسف خیلو کلي کې پراته دي. د ده په خبره په وژلو شویو کسانو کې د عزت الله په نامه د وسلوالو د ماین جوړولو یو ماهر هم شامل دی. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوه. له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د یورپین یونین هیواد چک ریپبلک سره تعلق لرونکو هغه دوه تختول شو جنکو چې دا مهال په پاکستان کې دی. د یو ویډیو پیغام له لارې په امریکا کې بندي د پاکستانی ساینسدان ډاکټر عافیا صدیقی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دا ویډیو چې پرون خپره شوې چې کې جنکی انټونی خراستیسکا او هانا همپلووا پکې د عافیا صدیقی د خوشی کولو مطالبه کوي. د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې نن یوې بمی چاودنې دوه تنه وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د کوچلاک سیمې د پولیسو تاڼۍ مشر محمد جاوید نن مشال لري ته ویل د دې ښار په کلی چارګل کې یوې چاودنې دوه تنه وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د گلگت بلتستان د پولیسو مشر عثمان زکریا پرون په گلگت کې د یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د تیر خالی پورس د یادې شبي سیمې په د امیر کې د لسو بهر ملکانو په وژنه کې ککړو 1500 بریدګرو په جنګلو شوي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال د یادې سیمې د پولیسو د مشر عثمان زکریا له خولې زیاتوي چې دغه 1500 بریدګر اوس هم په سیمه کې موجود دي او په وړو وړو ډلو کې د گلگت بلتستان په غریزه سیمو کې خواره شوي دي. په ننګرهار ولایت کې نن وسلوالو په یو برید کې درې سرحدي پولیس وژلي او درې نور یې ژوبل کړي دي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی نن مشال لري ته ویل چې تیر شپه د ننګرهار د ناز یانو ولسوالۍ اړوند وسلوالو طالبانو د سرحدي پولیسو په پوسته برید کړي. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه په غاړه خسته ده. د نشې موادو سره د مبارزې افغان چارواکي وای نه پوهیږي چې د جرمونو او نشې موادو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په افغانستان کې هغه ملیون ډالره چری لګولي چې په دې هیواد کې د نشې موادو سره د مبارزې په نوم ترلاسه کړي دي. د کوسوو د حکومت لوړپوري چارواکي وای چې مصر د دې هیواد خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده. د کوسوو د بهرنیو چارو د وزیر په شمول پرون د دې هیواد درې چارواکو د ټویټر د لارې ویل چې مصر یې د هیواد خپلواکي په رسمي ډول منلې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ډاډ سرګند کړی چې د فلسطین او اسرائیلو مشران د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو ته ژمن دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ګلای وړاندې کوله. اوسم د پاکستان د کورونی ورځپاڼو پانې راڼو دا د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوست دي.
نن مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې پیښور کې د پولیس افسرانو په وژنه لیکلي او وایي چې د مختلفو پیښو دوران اعلی پولیس افسرانو وژلو وروسته دا خبره یقیني ده چې پولیس به د یرې ترخې او وسوسو ښکار وي خو دوی له به بیا هم دفاعي حکمت عملي جوړول وي. ادارې وایي چې د دې سره سره پیښور ښار کې ځای په ځای لګېدلې ناکې که یو طرف ته د حکومتي حکم خلاف ورزي ده چې پکې د دې د کمولو ویل شوي وو نو بل طرف ته تر اوسه یو ملزم هم په دغه ناکو نه دی نیول شوی چې ورسره د دې د ناکامۍ اشاره کوي او ان دا چې په خپل د پولیس افسرانو په وژنه کې ککړ خلک هم په دې ناکو نه دي نیول شوي. ادارې مخکې لیکي چې موږ په پولیسو شوي هر حمله د ترهګرۍ سره تړو حلن کې پکار ده چې وکتلی شي چې د دغه افسر د چا سره ذاتی دښمنۍ یا تاوتریخوالی خو نشته او بل دا چې د خو داسې منشیت فروشه یا بل بدعمل ډله نه دي نیولې او یا پې چاپه وهل وي چې ورسره هغوی د خلاف شي او دغه رنګ دې افسرانو ورکړې شوې دړه کې هم لپامه ندی وستل پکار. اداریا اخیری کې لیکي چې ضروری ده چې داسې کیسونو کې د تفتیش او پلټنو لارې ډېرې وغځولې شي، او ورسره ورسره پولیس افسرانو ته هم پکار ده چې احتیاط نه کار واخلي او خپل تګ راتګ پټ او کم وساتي. دغه رنګ د پیښور نه خبرېدونکې وحدت ورځپاڼه خپل ادارې د بجلی په مسله باندې لیکلې ده او وایي چې د بجلی اوږد لوډ شیډنګ په مختلفو حوالو ټول هیواد کې ستونزې او کړمې رامنځته کړې دي. دې لوډ شیډنګ یو خوا د عام ولس په ستونزو کې اضافه کړې ده او د ولس د اکثریت ژوند یې بیخي ګران کړی دی، نو بلخوا د ملک دننه کارخانې، فیکټری، ادارې، دفترونه او ټول روزګارونو ته هم سخت زیان رسیدلی دی چې په نتیجه کې د ملک مجموعي اقتصادي حالات خراب شوی دی. اداري وړاندې وایي چې دا یو حقیقت دی چې د ملک او صوبو دننه د مطلوبه مقدار څخه د موجوده بجلی پیداوار کم دی، او د دې پوره کول د یوې ورځې کار نه دی، خو بیا هم غیر اعلانیه او ناروا اوږد لوډ شیډنګ خلک انتهایی زیات تنګ کړی دي. پکار ده چې په هنګامي بنیادونو اوس فی الحال د لوډ شیډنګ د دوراني کمولو عملی کوشش وکړي شي. د ادارې په وینا چې په مجموعي ډول د اولس اکثریت اوس د بجلی د لوډ شیډنګ د مستقل ختمولو په کار کې په خپلو حکومتي نمائندګانو او حکومتونو بے باور دي. په نورو ټکو کې کدا سي هم ویلې شو چې اولس مایوس شوي دي نو غلطه بنوي. اداریا اخر کې لیکي چې په یولسمه مې د ټاکنو په محل چې د اولس د دلچسپي کوم بدلون رامنځته شوي دي او نامزد حکومتي مشران په کوم ډول وطن او اولس سره د مینې او خلوص اظهار کوي، د دې په اساس هیله ده چې د توانۍ د بحران مستقل حل به ولټولې شي.
او د نړۍ مطبوعات
خلیج ټایمز ورسپان لیکي پاکستان د قدرتي وسیلو نه ډک هیواد دی او نوې حکومت سیمایز او نړیوال سرمایکارو ته د پراخ سرمایکاری موقع ورکولو وړاندیزونه کړي. دا خبرې د امریکا او پاکستان په شریکه د سوداګرۍ موقع ورکولو کانفرنس کې سفارتکارانو او دغه کانفرنس ګډونوالو کړي دي. ورسپان لیکي چې دوه ورځنی کانفرنس چې په دوبۍ کې پرانستل شوی وو د ښه حکمرانۍ، د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک او د اقتصادي اړیکو په پراخوالي او په دغه هیواد کې د اقتصادي پالیسو کې د استحکام په اړه خبرې وشوې. ورسپانه د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن په حواله لیکي چې پاکستان د ایشیا په زړه کې پروت دی او له دې هیواد څخه نورو هیوادونو ته تجارتي لارې لري. د اولسن په خبره دا هیواد د قدرتي زیرمو غنی منځنی ایشیا ته لارې هم لري. اولسن په خبرو کې زیاته کړه چې امریکا په دې وروستو کلونو کې دوه اړخیزه تجارت 500 ارب ډالرو ته رسولې دي. ورسپانه لیکي د ریچرډ اولسن د خبرو په تایید کې د پاکستان د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف ویل چې دوی باور دي چې د کانفرنس د لارې به د دوړو هیوادونو د کمپنو ترمنځ اعتماد بحال شي او په پاکستان کې به د سرمایه‌کاری په اړه نړیوال پوهاوی هم مخې ته راشي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورسپان لیکي چې د افغانستان په اړه د 2011 کال د دسمبر په میاشت کې د جرمني ښار په بون کانفرنس کې د نوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو او په هغه وخت کې طالبان د امریکا لخوا په دوحه کې د سیاسي دفتر خلاصولو په اړه شرایطو ته تیار شوي وو. امریکا له طالبانو سره سلور واړی نیخ پنیغه خفیه مذاکرات کړي وو چې د 2011 کال په نومبر میاشت کې پیل شوی وو. د دغه خبرو سہولت د جرمني او قطر سفارتکارانو ورکړی وو، خو په وروستۍ شیبه کې افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستلو په اړه شرایط د منلو نه انکار کړی وو. ولسمشر دریز درلودو چې په دې معاملې کې امریکا او جرمني له دوی سره کافی سلا نه ده کړی. ورسپانه لیکي دا خبره رښتیا نه وه. د ورسپانه په مقاله کې راغلي چې داسې ښکاري چې ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د امن خبرو تر نه د ځان د وستلو هڅه کوي. که څه هم ولسمشر د طالبانو ځینې شرطونه منلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو شلولو وړاندیز کړي، خو د طالبانو لخوا د خپل بیرغ او د افغانستان د اسلامي اماراتو لوحې په اړه دړکه ورکړي چې مستقبل کې به خبرې ونه کړي. ورسپانه لیکي چې د ولسمشر غوسه د یوې برخې په توګه د ولس سرګندونه کوله او د ولسمشر په خپل دفتر کې پر دې موضوع اختلافات شته. ورسپانه لیکي چې بل اړخته طالبان له امریکا سره ډیر په چالاکۍ سره چلن کوي. دوی د امریکا په زندان کې د 15 طالب مشرانو د راخوش کولو غوښتنه کوي، خو امریکا په 2010 کال کې هم دغه د اعتماد سازۍ لپاره وړاندیز کړی وو، خو بیا وروستو سرته ونه رسولو. اوس به طالبان مخې ته راځي چې وړاندیزونه وکړي او خپل ځانونه په دا ډول مناسبه توګه وړاندې کړي چې د امریکایي بندي په اړه د دغه هیواد د ولس د جذباتو پر ضد نه وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نشي موادو سره د مبارزې افغان چارواکي وای نه پوهیږي چې د جرمونو او نشي موادو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په افغانستان کې هغه میلیونونه ډالر چیرې لګولی دي چې په دې هیواد کې د نشي موادو سره د مبارزې پر نوم ترلاسه کړي وو. زموږ همکار اجملند په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
دا زه ایران وم چې د اداري مجلسي په دغه وخت چې افغانستان په خپله د سیاسي له لحاظه په ډېر مشکلات کې مخامخ دی، دا ولې او بغیر د موافقه د وزارت مواد مخدر دا څنګه دوی دا ناشر کړی ده؟ دا بالکل غلط دی. د فارز دی چې موږ سره دوی مشوره کړې نه ده، دوی یوازې یو طرفه دا اعلان کړی ده چې
دوی وایي چې د تریاکو کربیا پر زیاتېدو دی. همدارنګه په 2012 کال کې په نړۍ کې په سلو کې 4 تریاک په افغانستان کې تولید شوي وو. دا خبرې څومره سمې دي؟ د تاسو وزارت به خپل معلومات لري په دې اړه باندې؟ د تاسو معلومات او د دوی معلومات څومره سره یو بل سره توپیر لري؟
په 2012 موږ منو او کوم چې دا وخت دوی وایي چې د 2001 په پرتله دا کېدای شي یو شی به وي، یعنی تقریبا 1,90,000 هکتار مځکه د کوکنار لاندې د کښت لاندې به وي. دا موږ نه منو. دپاره دې چې اوس وختي ده، تر اوسه دا سروېګانې چې موږ په صوبکې د افغانستان کې دغه کوو تر اوسه ختم شوې نه ده. ولې دوی په دغه وخت کې خلاف د قانون، خلاف د مقررات، خلاف د کوم تراوتنامه چې موږ سره لري دوی اعلانوي؟ دا خو یو چالش، یو ګواښ د دولت افغانستان دپاره دی. په دغه وخت چې افغانستان په خپله ستونزه چې د سیاسي له لحاظه همدا اوس لري، دا خو یو بل ګواښ او بل یو چالش دولت افغانستان دپاره دی.
تاسو له خبرونه موږ داسې انتباه اخیستلی شو چې تاسو وایئ چې دا رپورټ ښایي د سیاسي انګیزو له مخې خپور شوی.
کیدای شي موږ ته خو معلوم نه ده، کیدای شي سبا رسمي د اداري مجلسي سره دلته په کابل کې موږ دا خبره شریکه به وکړو. دوی باید موږ ته قناعت ورکړي.
په دې رپورټ کې یو بل ټکی ته هم ښاغلی اظهر اشاره شوې ده، وایي چې 100,000 کسان چې معتادان دي دوی روغتیایي مرکزونو ته یا په دې برخه کې درملنې ته لاسرسی نه لري په افغانستان کې. په دې اړه د تاسو غبرګون څه شی دی؟
بالکل بالکل، د 100,000 هم کېدای چې زیات به وي. خو زه ایران یم چې دا یو ندیسي چې دا درشت ارقام چې دوی دنیاوالو ته خپروي. دوی په افغانستان کښې څه کوي ده؟ دپاره دې چې ډونرانو څخه دوی پیسې هر کاله دوی پیسې او فند اخلي، دا پیسې چیرې مصرفوي؟ دا خو د افغانستان په ازاد کښې دوی دا پیسې ټولوي.
د انجمنند مرکې ته غوږ واست. درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو او یو مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره د سهار له 9 د مازیګر تر 6 پورې 9 ساعته خپرونې وړاندې کوي. د نړیوال بحرانونو ډلې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه په یوه رپورټ کې له ګوندونو غوښتي چې د ولسمشر کرزی د ماموریت په وروستیو میاشتو کې د قدرت ترلاسه کولو لپاره په خپلو منډو ترونډو کنټرول ولري. دې ډلې د وړو ګوندونو د حذفولو لپاره د حکومت د د مخنیوي غوښتنه کړې ده. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د نړیوالو بحرانونو ډلې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د رول او ستونزو په اړه په یوه راپور کې چې عنوان یې دی د افغانستان ګوندونه د انتقال په حال کې دي، ویلي د افغانستان د سیاسي ګوندونو پرمختګ د انتخاباتي قوانینو او په قومي بنیاد د ویشل شوي سیاست له کبله ورو دی، خو له دې سره سره له وسلوالو ډلو په سیاسي ګوندونو د بدلېدو په لور روان دي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې په وینا د افغانستان ګوندونه به نوې خپله کړې بڼه د 2014 کال د ولسمشرۍ او د 2015 کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې وازموي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې په راپور کې ویل شوي دې ته په پام سره چې د افغانستان اوسنی حکومت خبرداری ورکړی چې د ګڼو ګوندونو د فعالیت جوازونه به واخلي او د سیاسي ګوندونو پر فعالیت به سخت مقررات وضع کړي، لا هم د وړو ګوندونو په وړاندې ډېر خنډونه شته. د دې ډلې په وینا د قدرت د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې سیاسي سیستم ته سخت ګوزار ورکولی شي، ځکه چې د ګوندونو د شمیر د کمولو لپاره د حکومت هڅې کېدای شي نرم دریځي سیاسي غورځنګونه او د ځوانانو نوي رابوټېدلي خوځښتونه له فعالیته وغورځوي او رای ورکوونکي یوازې د لویو تنظیمونو یا د مجاهدینو د پخوانیو ګوندونو ترمنځ انتخاب ته محدود کړي. د بحرانونو نړیواله ډله نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کوي چې د ګڼګوندي سیاست د ودې او ملاتړ لپاره له حکومت سره خپلې مالي مرستې مشروطې کړي. ځینې ګوندونه چې د افغانستان په شمال کې ملیشه لري مظاهرو ته خپل پلویان تیاروي چې په تاوتریخوالي اوښتی شي. دا هڅه په داسې وخت کې کیږي چې اصلي یا لوی لوبغاړي تر انتخاباتو مخکې د ولسمشر او د هغه د مرستیالانو د چوکۍ پر سر د خبرو لپاره خپل قدرت نندارې ته وړاندې کوي. ملي جنبش، حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره په خپل منځ کې بې ساری یووالی شي. د نړیوالو بحرانونو ډلوي د افغانستان په سیاسي سیستم کې هر راز ژور خنډ به وسلوالي بلوا ته لاره هواره کړي. راپور وایي که د ولسمشرۍ او ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو په شان د 2014 کال په انتخاباتو کې درغلي وشوه، د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ګټونکی به له اعتبار او مشروعیته بې برخې وي. دا ډله وایي چې داسې نه ښکاري چې طالبان دې د سیاسي ګوند جوړولو ته تیار وي.
اسمت څاروانو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو ځانګړی ریپورت جوړ کړی دی چې وایي د افغان طالبانو په تکنیک کې تضاد د خبرو اترو په اړه شکونه راپورته کړی دی، خو ورځپاڼې د افغان طالب مشرانو له خولې وایي دا ځل د خبرو اترو کولو په حواله ټول طالب مشران په یوه خوله دي. تفصیل له عبدالحکیم کاکړ اورو.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې چې کوم تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی هغه په درې نیمو پاڼو مشتمل دی. د دې لپاره ورځپاڼې له یو شمېر طالب مشرانو، افغان چارواکو او غربي سفارتکارانو سره خبرې کړې دي. د افغانستان په جنوب کې یو طالب قومندان نیویارک ټایمز ته ویلي په قطر کې ناست طالبانو مرکچان له یو اوږده بحث وروسته غوره کړل شوی دی. د دې په وینا د دې لپاره درې معیارونه ټاکل شوي وو، یو ملا عمر ته د دوی وفاداري، بلا یو بهرنی ژبه به خامخاز دوی، او دریم میارداو چې دوی به د سفارتکاری په ډګر کې تجربه لري. د کوټي شورا یو غړي نیویارک ټایمز ته ویلي په قطر کې ناست طالب مرکچان د طالبانو له سیاسي څانګې سره تعلق لري او په دوی کې یو هم جنگي سابقه نه لري. ورسپانه پرمختګ کې چې یو خواته طالبان په قطر کې خبرې اترې کوي او بلور ته بیا په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړی دی. خو د نیویارک ټایمز په وینا له الجزیره ټلویزیون سره په خبرو کې په قطر کې د طالبانو ویاند سهیل شاینول دوی خبرې کول غواړي، خو په افغانستان کې به د دوی جګړه روانه وي ځکه لا تر اوسه جنگ بندي نه دی اعلان شوی. دوی پر طالبانو او طالبان به بیا پر دوی بریدونه کوي. نیویارک ټایمز پرمختل کې په قطر کې د طالبانو د مالی کومک لپاره قطر او نورو هیوادونو لس میلیونه ډالره بلیکړی دی. خورسپانه لیکي چې کله په 2012 کال کې طالبانو له خبرو اترو انکار وکړ نو د ځینو څېړونکو په خبره د دې وجه د طالبانو په صفونو کې اختلاف وو. یو مغربي سفارتکار چې خبري اترې له نږدې څارلې ورسپانه تویلې په طالبانو کې اختلاف دی، ځینې غواړي جګړه جاری وساتي، ځینې بیا منځلاري نظر لري، خو ځینې بیا د مسلې د سیاسي حل په حق کې دي. ورسپانه وایي هر څوک د طالبانو په صفونو کې یو والی دی، خو بیا هم د دوی په عملی ګامونو او بیانونو کې تضادات تر سترګو کېږي. خو د طالبانو په خوانی چارواکي سید اکبر آغا بیا وایي د طالبانو په فوجي او سیاسي څنګه کې په خوانی اختلاف اوس ختم شوی دی. د نیویارک ټایمز په وینا سربیره پر دې طالبانو په قطر کې دفتر خلاص کړی، خو اوس هم د غربي او افغان چارواکو له مخالفت سره مخامخ دي.
عبدالحی کاکړو چې د امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز د مقالې غټه کې تاسو ته وړاندې کول، او سم لژمن سرسم د مشال ریډیو او نیز خبرونه تاندې هلی تاسو ته وړاندې کوو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار فرخنده وزیر جوړوي، نو د هم تاسو او د هم د دې اونۍ تاندې هلی خبرونه.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. نن به واوري د افغانستان د غزنی سره تعلق لرونکي لیما ساروان وای په خپلو انځورونو کې د افغانستان د ټولنې مسلې نړۍ ته ښایي.
لو مر بس دې لو مر کما د خله قواره معلومی دې څه سخت ځن د تیر کړی ده، اما په مخ کې د ګنز راوستلو د دې په قواره کې درد د مکش کرا کړی ده.
لیما ساروان یو پښتنه پینټر ده، هغه د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. په افغانستان کې چې کله حالات خراب شول د نورو ترڅنګ د هغې کورنۍ هم ایران ته کډه وکړه. هغه وایي د پینټینګز یا انځورګرۍ سره یې له وړوکوالي شوق وو او زیات ښه پورټریټ جوړولی شي. لیما وایي
زه به له ټولو له مخې اول ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. بله سلامه، ما ته خیال له وړکتوبې په ما په ذهن کې و د رسنۍ به ما له وړکتوبې ډېره خوښه وه. کله چې زه وړه وم شوه په یادېږي ده، کله چې ما یو قلم او کاغذ پیدا کړو نو ما بتمن انځور ته ایسته رسنۍ به مې د پښتن د پوتې مخ کوله پورټریټ ډیره زیاته علاقه به مې وه. نو زه فکر کوم له وړکتوب د ما دغه علاقه درلودله پینټینګ سره. د ما په نظر زه پورتریت کې استعداد زیات لرم او دا طبیعت هم دغسې، خو پورتریت زیات علاقه مې چون ما له وړکتوب درلوده اوس هم دغسې را تشکاري چې پورتریت زیات ښه جوړولی سم. ما له دا به دې علاقه وي چې له وړکتوب مې علاقه زیاته له پورتریت سره وه، شاید دغه به یې او که د ما په خپله خوښي چې پورتریت زیات.
لیما وای دا په خپل کار کې د خپل وطن او ټولنې مسلې او ژوند نړۍ تخای او یو مقصد دی دا هم دی چې د ټولنې د مسلو په اړه په خلکو کې پوها پیدا کړي.
او ما دا کار کړی مخکې د شذو د پښتو باندې ډېر دی یعنی وکړم ظلم روان دی او ظلم په سره دی. نو ما د شذو د دونه زیات بیان کړی دی په خپل رسامي کې. او غواړم چې نور هم دغه څه بیان کړم د شذو د ماشومان او دا دی وطن دی بدبختی دا انزورونه می که بیان کردی دی تقریبا یاد سه.
لیما وای اکثر خلق هم ورته دا وای چه دا پو خپل کار که دا افغانانو ژوند او مسئله زیاد خواهی.
او دی رتا بیانهی دی رتا وای تا اختان دا مسئله چو مرمنی رسم کردی دی وای پا دیگو که مش داد لورای اشکارا دا لورای معلومی جی ارتا پامسیری دی او رتا ویلی این دی په تصویرونو کې لورای په سترګو کې درد لا معلومې ده او ښکار کولای شي که په سترګو کې درد سره لورای ما لیدای شي چې په سترګو کې څومره درد ده.
د لیمانه موچی کلا دا وپختل دی په خپلو تصویرونو او پینټینګز کې د پښتني ټولنې کوم احساسات زیات خوندلي او دغه یې څنګه په تصویر کې بیان کړي په جواب کې دا وایي.
ما د کوچانو د کوچانو تصویرونه ما په رسامي اړه کړی دي. د دې ژوند کې بیان کړی دا چې څومره هغه دی په درد او په زحمت دی ژوند کوي او بل دغه د شوزو دردونه مې بیان کړی دي چې دوی څومره دردونه تیر کړي او څومره دردونه دوی لري په زړو کې. خو له پوستکو کې ته کولی شې چې ولولې د دوی دردونه دغه. او بل مې ما دا د یو رسامي جوړه کړې ده، یوه مېرمنه ده، یو وړکی ماشوم ده لوڅې پښې او دا هم لمر ته ناسته ده خو له قوارې له عمره ځوانه ښکارېږي. اما په قواره کې دومره ګونځې دي، دومره دردونه ترې معلومېږي. له عمره بس ډېره له عمره کمه ده خو له قوارې معلومېږي دي څومره سخت ژوند ده تېر کړی ده. اما په مخ کې دا ګونځې راوستلو د لیدې په قواره کې درد دا مې ښکاره کړی ده. او ماشوم چې وړکی دغه درې کلن دوه کلن به یې دا لوڅې پښې ده په څه د ګوتیز لمر ده له څنګه یو وړه ماشومه ده هغه هم دغسې. نو دا مې انځور کړی ده.
لیما وای په افغانستان کې جنگونو او بدامنۍ د ښځو او نجونو د ژوند هر اړخ ځپلې دي او په خپلو انځورونو کې ښځو ته ورپېښې مسلې ښودلې دي.
دلته ما رسامي کړې ده. نو یوه مېرمن د چادري په سر ده، یوې خوا ته مې د دې په دا څنګلیو باندې او دې په دا چادري کې مې یو انځور راوستی ده. یو سړی ده، ډېر په قهر ده د ستوش تنده نیولې ده او بل اخته مې د یو بل د نارینه تصویر مې په دا چادري کې جوړ کړی ده چې هغه برس د دې برس خوشحاله ده. خو بیا هم دومره خوشحالي نه پکې ښکارېږي. او په دا کله چې د چادري د سترګو جیسته ده خطې لکه هغه مې دا سوز لکه بندیخانه ګور د موږ ښځې د څومره مظلومې دي، دوی څومره بندې دي او دوی نسي کولی سي خپله ازادي بیان کړي. نو دوی ما په دغه انځور کې مې د دوی د نارینه له لاسه د موږ مېرمنې چې دومره دوی قیدات پې ټینګ کړی ده، تعلیم ته نسي تلی، مکتب نسي ویلی، خپل مخ ته نسي کولی سي، خصوصا د جنکیانې سي مکتب ته لاړې سي. نو په دغه حساب ما دغه مقصد مې په دې رسامي کې دغه و.
لیما وای د پښتنو په سیمو کې د نجونو تعلیم حاصلول یې هم په کار کې خودلې او کله چې هم وطن ته ولاړ شي نو تر ټولو زیات احساس ورته هغه وخت کیږي چې ماشومان یې جنکی سکولونو ته د تک پر ځای نور کارونه کوي.
ولې نه دا چې وطن ته لاړ سم دا وړې وړې جنکیانې دي، اته کلنې نه کلنې لس کلنې دي، ډېره علاقه لري، ډېر زیات علاقه لري چې دوی مکتب ته لاړ شي سواد زده کړي. خو متاسفانه دوی نسي کولی، دوی نسي کولی سي خپل تعلیم په مخ بوزدي. اما دوی واقعا هم ډېره علاقه ښیي، ډېره زیاته دا غټې جنکیانې دغسې ډېره علاقه ښودلې ده. خو متاسفانه زمینه نه ده ورته مساعده، حتی ممانعت یې کېږي. نسي کولی سي دوی مکتب ته لاړ سي. نو دغه شان غواړم چې خپل رسامیانو کې انځور کما او خلکو ته روشم د نړۍ ته دنیا ته روشم
پښتنه یم ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ ملاو چې هغې د لاسه اوس دونه جینې کې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټولو انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې
ستاسو لپاره د مشال اونیزه خپرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
لیموای پینټینګ زی شوق ته اوس که هم د ماشومان لوجی وخت کم لري خو کوشش دا وی چې خپل پینټینګ جاری وساتي
او اوس د ماشومان سره واره دي ډیر تقریبا شپږ کاله مې خلاص جنې اخیسته ده او دا دوه چې اوس دا غټ سره بیا می هم دا دوه کاله مخې بیا شروع په وکړې او تاسو دا مرشته هم درسامي اسو د توپ غواړي او آرامي غواړي کله چې زه نه آرامه یې بیا نسې کولای نسې کولای چې په کوم پینټینګ ته شروع کړی بیر زیات توجه وکړي نو دا رول لري ډیر زیات خو بیا هم دا کله کله چې زیاته خوښ ده تازه کولای زم ستار ماښام له خواسي او د ماشومې ورکه ده چې هغه وي دسې زه رسامي ته زه شروع کوم نو که وغواړم وخت پیدا کولای سم خو سخته ده په سختي او دا ما ته شوق مې زیات ده کله د ماشومان سره د ورکه ماشوم سره مې ویده سم له هغه بعد بیا زه ماښام بیا زه یو شی شروع کوم لا سر وخت او تر چګه سم چې علاقه ما ډیره زیاته ده البته همیش نه کله کله سپ زین کې مې یو اډیا یو شی په زین کې راکېستي ولا بیا زه وایم زه مخته زه وایم د شوب زموږ د شوب مظلومې دي ډیره زیاته مظلومې زه وایم دغه دردونه په خپل رسامیانو کې بیان کوم او دې ته توجه نور هم زیاته کړم
لیمه وای باید په ټولنه کې د نجونو تعلیم او زده کړې ته زیات پام وکړل شي ځکه چې د دې په فکر په ټولنه کې د بدلون لپاره تعلیم تر ټولو زیات مهم دی
زه خپل افغان شوزو ته وایم او خدای دې وکړي چې دا لدی سره د خدای مال شي سودې د تعلیم په خپل په مخبوزي او د مکتب ولوستل شي دا کوم جنکان څه وینم لکه دې موږ د آینده نسل ده دوی دې موږ کدوې تعلیم یافته دې موږ اولادونه دې موږ ځوان لدی سره اسوده کیږي دې موږ د موږ راتلونکي ځوان بل لدی سره اسوده یې دغه مند چې تعلیم ولري خپل اولادو ته څه شي زده کولای شي ته دې څه بي سواده یې نو زه دغه دعا کوم اسیا پروردګاره خدای دې په وطن آرامي راولي او خدای دې موږ په شذ باندې ورهمیږي چې دې دې وو دلته د ماده اروپا کې ځون کړی د خلک ولیدل چې دوی شته ته څومره توجه کوي څومره نازایی څومره توجه وردی او باید هم د موږ په وطن کې دغه څه کار وسی لکه چې دې وطن آینده دی اولادو آینده دغه د منجو په لاس کې د کماندې تعلیم یافته اولادونه به ډیر ښه روزل شي او ډیر ښه به وروزي اما که دوی بې سواده یې مخه یې ونیسي تعلیم ته توجه ونه کړي او نه یې پرېږدي تعلیم وایي دغه بدبختیانې به روانې وي
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته د هالیوډ د فلمونو هنرمندې او د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د خیر سګالۍ سفیره انجلینا جولی وای باید کامونه په جنگونو کې خزو ته د رسیدلي زیان په اړه کار وکړي انجلینا وای په جنگونو کې اکثره د خزو سره زیاتې کیږي دوی له تشدد سره وړاندې کیږي چې پکې جنسي تیری هم شامل دی هغه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سکیورټی کونسل کې د خبرو پر وخت وویل
ریپ از ا ټول اف وار اټ از ان اکټ اف اګریشن اینڈ ا کرائم اگینسٹ ہیومینٹی
جنسی تیرے د جنگ یو اعلی ده او دا یو ناوړه ګام ده او دا انسانیت خلاف جرم ده باید پر دې په نړیواله کچه کار وشي ځکه چې دغه د خوځو ژوند خاندان او ټولنه تباه کوي او په ټولنه کې شخړې پیدا کوي
ټو ډیسټروی د وومن د فیملی اینڈ د کمیونټی It ruins lives and fuels conflict.
انجلینا جولی سکیورٹی کونسل تا پخپل وینا کې دا هم اول ستاسو کار په نړۍ کې ډیر مهم دی ځکه چې تاسو د جنگونو او شخړو د ودرولو او هواری لپاره کار کوي په جنگونو کې د خوځو سره جنسي تیرې د یوې وسلې په تور استعماليږي او امنیت ته نقصان رسوي انجلینا وای کچېره د خوځو پر ضد داسې تشدد دوام ولري نو په نړۍ کې چیرته هم امن نشي راتللی او باید ملګری ملتونو او د نړۍ د هغه هیوادونو حکومت تونه د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي چیرته چې خزي د تشدد او زیاتی سره مخامخ دي داواد دی اونۍ تاندی اهلی خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازت غواړم ته خدای پامان. مشال ریڈیو کلتوری خبرونه دا خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دا لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې ده هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.